Tırşne Asmanlandi.
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نړیوال بانک په وروستیو ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده، البته په یوه راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د ګڼو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سږ کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی او بهر ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور له مخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانۍ ارزښت په سلو کې 20 لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغانۍ له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت 15.4% د یورو په وړاندې 15.0% او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی، خو ډیر نه یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره سره انفلاسیون نه یوازې زیات شوی نه دی، بلکې کم شوی او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوي دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمې شوي دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوی او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 1.9 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 1.8 میلیارډ ډالر. پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصصان مو ملمانه دي، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، همدارس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمیدالله فاروقی سموش ملمانه دي. لومړی ورزو پوهان بشیر دودیال ته چې د ټلیفون له لارې را سره دی. دودیال صاحب، ما په دې خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وکړه. شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي، په معنا یې پوه نشي. که لومړی تاسو د انفلاسیون په اړه ورته وایئ، انفلاسیون اصلا څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو د راډیو تخنیکي همکارانو او د شنو اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل، لکه تاسو چې وویلې، دغه دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډیر معمول دي او ډیر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یوه پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي په نسبي ډول. نظر یوه پخوانی وخت ته د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا مانا چې پیسې د حجم د لحاظ زیاتې شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس دپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکړو. دا انفلاسیون ده.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. که اوس زحمت نه وي، د ډیفلاسیون په اړه مرته وایئ چې
ډیفلاسیون د دې برخلاف، ډیفلاسیون د دې برخلاف هغه حالت ده چې د پیسو کم بود لیدل کیی د انفلیشن برعکس دواړه د اقتصاد ناروغي دي مرضونه دي یو هم د اقتصاد د پاره ښه نه ده د مستهلک د پاره هغه هم درد سر ده دا هم درد سر ده د انفلیشن اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه پیشبیني یې کوله ځکه چې د خارج نه هم ډالر پمپ کېږي اما په افغانستان کې د افغانیو نشر د جم ثابت صادل دا ناممکن دی ډیر بانک نوټونه خصوصا یو صفر لرونکي بانک نوټونه د چلن نه ووتل مستهلک شوي دي زاړه شوي دي نور نه چلیږي په خپل حاکمیت اعلان وکړ چې موږ میلیونونه افغانۍ وسوځولې له دوران نه وویستلې ولې د هغو په ځای نوی بانک نوټ تزریق نه شو په جریان کې ونه لوېده د خلکو جیبونو ته ونه رسېده د پیسو دا کمښت اوس احساس کېږي او د بلې خوانه جنس هم کاشکې دلته اوس یوه بله اصطلاح شته ده چې د اجناسو د قیمتونو مطلق زیاتوالی او نسبي زیاتوالی چې دا اوس یو موضوع پیچلې کېږي دا ته به نه ورځو خو دومره به ووایي چې په مطلق ډول باید دغه نرخونه هم په بازار کې همدومره راکم شوي وای اما متاسفانه نرخونه راکم نه شول نرخونه ځکه راکم نه شول باوجود دې چې نړیوالو بازارونو کې هم اجناس خوراکي مواد دې وختونو کې ښه پریمانه دي ارزانه شوي دي او افغانستان خپله هم لري موږ ډېر بد قحطي کې نه یاسو باید په دغه اندازه دا قیمتونه نه وای باید ټیټ وای اما دا د دیفلاسیون حالت ده چې خلک ورته پیسې نه لري ولو که جنس موجود هم د بازارونه د جنس نه ډک دي اما پیسو په مشکل اخته دي
او بشه استاد دوریال دا چې دیفلاسیون د نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شوې ده چې په افغانستان کې دیفلاسیون دی د دې دلیل دا د استاسو په نظر چې افغاني نوینې دي چاپ شوی او اکثر افغاني له بازار وتلې له چالشته وتلې ځکه چې زړې شوې دي پیسې کمې دي په دې خاطر او کنور عوامل لري
نور عوامل هم شته ده د خلکو عواید ناچیز دي بیکاری راغلی ده بهرنۍ پیسې ډېرې دي افغانستان ته هم د امریکې متحده ایالات کومک کوي نور مؤسسات کومک کوي پیسې لیږي هغه افغانان چې خارج کې دي هم ایرو لیږي هم ډالر لیږي افغانستان ته د بیرون نه د دومره خارجي اسعار و رش داخل ته چې داخل کې ملي کرنسۍ هغه تحمل نه لري چې د دې په مقابل کې په تناسب سره د همدې په متناسب خپل ارزش وساتلی شي نو معلوم ده په دې ترتیب سره د هغې ارزش ټیټیږي ځکه چې دلته خو عرضه او تقاضا خبره ده مقدار د افغانۍ کم ده ولې تقاضا ورته زیاته ده خو بالمقابل مقدار د نورو اسعارو دغه ته زیات شو او په بازار کې نور اسعار نه چدیږي تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو هلته افغانۍ په دوران کې دي نو دلته افغانۍ یو نوی فشار احساسوي په ځان باندې یو کمبود بل د معاملاتو ډېر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې په همدې باندې کېږي او د بلې خوانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی نو دغسې یو پیچلی حالت راوړی ده او دې کې اوس چاره نشته ده حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د دې لپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وضع کړي دلته خو
موږ موضوع ته به راوګرځو ډېره مننه استاد یو بله پوښتنه بله تاسو څخه لرمه هغه دا ده چې په څو اقتصادي اصطلاحات دي چې شه د پاول کې اوریدونکي له ورسره پوه شي چې وروسته بیا تکراری شي او په معنا یې پوهي یو هم اقتصادي رکود دی د رکود نه منظور څه دی
او رکود او رونق هم دغه څه دوه حالت دي ما غوښتل تاسو ته دغه د بانک د مالی پالیسی د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست په اړه وایم خو هغه هم یو پیچلی موضوع ده نو هغه باید مثالونو سره مې ویلې وای هغه د انفلاسیون د انفلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې اړه استعمالیږي انقباضي سیاست او انبساطي سیاست خو چې تاسو رکود وویلې رکود او رونق دوه اصطلاحات دي رونق هغه حالت ده چې د یو مملکت اقتصاد مخپخې کېدوي هم ترقی موجوده وي هم وده موجوده وي او هم پرمختیا موجوده وي درې اصطلاحات جدا جدا پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را روان دي نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کېږي بلکې د ژوند سطح لوړیږي دا موږ تاسو دې ته رونق وایو اقتصاد ښه کېږي د خلکو عواید ښه کېږي تجارت ښه کېږي صادرات زیاتیږي بس هغه د اقتصاد څو مثبت ټکي که عواید دي که صادرات دي او که رفاه ده دا ټول مخبخه کېدوی دې ته موږ رونق وایو رکود متاسفانه رکود هغه یو منفی پدیده ده چې څو نخلری کې دای شي د خلکو د ژوند ساتل چیټه شي کې دای شي عواید کم شي کې دای شي تصدی مخ ورشکاس چې بانکونه مفلس شي کې دای شي تجارت کې ډیر یو بد ادمي بیلانس واقع شي دا ټول د رکود نه کېږي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه پوهان بشیر دودیال را سره اوسه سلامت اوسه وربشو استاد فاروقی ته فاروقی صاحب تاسو ته هم هر کله وایم. د نړیوال بانک په راپور کې په دې ورستی راپور کې چې د افغانستان په اړه ده په دې کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته، حال دا چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیون کړیږي، اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کیږي د کنټرول خبرې کیږي. سره له دې چې دا استاد وویل چې تر یوه حده پورې غم پکار دی او د دیفلاسیون هم بد دی، خو ستاسو په نظر کوم شی د دې سبب کیږي چې موږ دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بده سترګه وګورو؟ او په دې راپور کې ویل شوي دي چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي. ولې
ډېره مننه اول تاسو ته جناب استاد دودیال او نورو تاسو تخنیکي همکارانو او د افغانستان ولس او د خپلو ټولو ایزانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ټول لپاره ښه ورځ غواړم. مننه کوم له سوال نه. وقتا مغه چې استاد هو فرمایل دا د اقتصادي مسایل اقتصادي بحثونه اقتصادي ادبیات ترمینالوجي وقتا ډېر مختلف تعریف لري. په دغه رابطه باندې موږ د دیفلاسیون یا حالت برعکس د انفلیشن چې دواړه حالتونه تورم دي یا هغه په څوب چې ورته وایو په اقتصاد کې دواړه حالتونه نامطلوب دي. د عامه اقتصاد یا د اوبکه د عمومي اقتصاد یا د ماکرو اکنامک پالیسی دی او د دولت لپاره یا عمومي اقتصاد پالیسی لپاره هدف یو امداده چې باید پولی حالت استقرار پیدا کی، یعنی د پیسو قیمت باید مستقر پات شي په یو منظم حالت کې پات شي او دا په د مرکزی بانک د محاسبات پر اساس باندې هغه وادونه چې د بندلی او نړیوال سازمانونه غړي دي، د ایم ایف غړي دي، د ایم ایف د نظریات او د دوی د پیشنهادات او د دوی د لارښوونو پر اساس باندې باید خپل پولی سیاست منظم کی او د پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي. نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه ته مونږ انفلیشن وایو، او بلې هغه منفي تورم دی چې هغه ته دیفلیشن وایي یا دیفلاسیون وایي. دیفلیشن هغه عمر چې انفلیشن یو مشکل خلقی، دیفلیشن هم عمر په هغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد سره مرسته کوي، یو اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کیږي. که تاسو د تخنیک دیده ته زب که جالي یو د کبانی په دې باندې مکس وکم چې دیفلیشن راځي، معنا دا ده چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي، د پیسې قیمت زیاتیږي. دا یو اسمي قیمت دی، نه واقعي قیمت د پیسې. په دې خاطر په دې حالت کې د صادرات یو هیواد تقوی کیږي، صدا معمولا هیوادونه چې غواړي خپل صادرات تقوی کړي، د کسر بیلانس تجارت مشکل لري، دوی دغه سیاست غوره کوي. په لاس باندې خپل مرکزی بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوره کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي یا رقابتي یو توانایی پیدا کی چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي. نو چې دا وشو، معنا دا ده چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي، دلته د خلکو لپاره هغه توانایی د خرید تهدیدیږي. بلبل خو هم واردات مرغوب کیږي چې واردات علاقمندي زیاته شو، ورته واردات تزید کیږي، نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس منځزي او دا یو چالش ایجادي. په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي. نو د دولتونو لپاره، حکومتونو لپاره، چارواکو او پالیسي میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی د ماکرو اقتصاد یا د ملي اقتصاد، هغه باید تامین شي. او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید د افغانستان د اقتصاد لپاره منلی، دا واقعیت دی. په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو غلر یو تورمی حالت لرو چې هغه منفی هغه دی تورم دی یا منفی حالت دی هغه دی د قیمت د پیسو، دغه حالت کیدای شي چې په آینده کې باعث دی وشي چې هغه د موږ د تولیداتو کچه راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخواري او نور ناملایمتونه چې په هغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تضمین دی متاسفانه تهدیدي دی.
ډیره مننه ډیره مننه استاد فاروقی. تاسو وایئ چې دیفلاسیون هم بد دی او بیا افغانستان غونې ټولنې کې چې خلک وزګار دي، ډیر خلک کار نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، آیا لدې سره سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی؟ او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادراتو په برخه کې هم دا مرسته کوي، یعنی صادرات سره که چیرته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډیر ولري نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري. فکر کوم چې تاسو منظور دا و د دې ټولو خبرو سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې دیفلاسیون ښه نه دی؟
یعنی دا دغه دواړه پدیدو مارزو کاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزی بانکونه که چیرته استقلالیت ولري د هیواد د اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پریکړې کوي او خپل تصامیم نیسي. په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده، مخصوصا په افغانستان کې اوس تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیونه انسانان د فقر د خط په شاوخوا کې ژوند کوي، د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن دا ښایي چې ارتزاقي مواد مخصوصا غذایی مواد چې په هغه کې انفلیشن دا دیفلیشن تقریبا 10% تر رسیدلی دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کو. مګر تاسو هم دغومره فکر وکړئ چې مالدین لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی، په دې چې مالدین په دغومره اندازه باندې دوی ضرر ویني او چې مالد متاثر شو نو خامخا به خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکوي یا د تولید نه لاس پر سر کیږي یا هم کوم بل سکتور ته انتقال کوي. نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دا سایکل تداوم کوي چې دا دی هغه نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي هغه توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي، هغه بعضي دولتونه مخصوصا هغه قدرتمند اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري هغه کېدای شي دا تصامیم نیسي او دا هغه څوی دا ازرار دي جانبي هم کنټرول کی. مګر په دا اوسنیو حالاتو کې صدا په شکل دي تصنوعي راغلی، په شکل دي غیر طبيعي راغلی، احتمالا په شکل دي غیر قانوني او غیر او هغه څو دا غیر رسمي اقتصاد باندې دا حالت د افغانستان په اقتصاد باندې تپل شوی. نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دی، ممکن لري چې په موقت ډول سره او ممکن بعضي اقشار د خلکو اقشار د جامع لدن استفاده وکي، مګر په مجموع کې په طويل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټه کی او په دغه شکل د اقتصادي پراختیا اقتصادي پرمختیا اقتصادي وده تهدید شي.
بله ډیره مننه په هانسب. دو جلس ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولای شي چې د دیفلاسیون مخاوني سي او کنټرولي کې هم درس لکه هم انفلاسیون او هم دیفلاسیون هغه حتی ورسوي چې لازم دی، د دوی امکانات څومره دي؟
بله ستاسو هدف داده چې اقتصادي ثبات وساتل شي.
بله
اقتصادي ثبات د یوې نورمال ټولنې لپاره د یو روغ اقتصاد لپاره یو شرط ده. البته دا نه هیروو چې تر یوې اندازې پورې په هر اقتصاد کې په طبیعي ډول داسې کم سره انفلاسیون داسې ناچیزه فیصدي موجوده وي. کله چې هیوادونه خپل ملي محاسبات ترسره کوي د یو کال په آخر کې ته بیا احصایوي کالانی وایي موږ هم پخوا درلودلې په دغه سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال نه تر اخره په طبیعي ډول داسې یوه کم اندازه انفلاسیون لیدل شوی وي، دا طبیعي خبره ده. اما د افغانستان اوسنی وضعیت کاملا غیر طبیعي ده. موږ د انفلاسیون تجربه هم یو وخت کړې وه شل کاله مخکې، اوس دغه د دیفلاسیون سره مخامخ شوي یاستو. اما متاسفانه اوسنی حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي، د کنټرول لار شته ده. تر هر څه نه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده. زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې دغه خپل اقتصاد قوي وساتي، هم د خارجي تولیدات په مقابل کې هم تجارت ښه وساتي. یعنی موږ د تجارت کسر سره مخ نه شو، بلکې زمونږ تولید دومره وي چې موږ ښه صادرات ولرو. زمونږ ملي تولید دا توانایی هم نه لري. زمونږ بانکونه، زمونږ د بانکونو پالیسي روښانه نه ده. دا نه ده معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده، باید د افغاني پالیسی د دې سره وای دا نه معلومه چې څومره د استقلالیت لري د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه د دوی د فعالیت د دوی د جلسات د محتوا د دوی د تصامیمونه ملت هم نه خبر او د دوی د صلاحیت نه موږ خبر نه یو دا یو ګونګه موضوع ده فرض هم ک بانک څه صلاحیت هم ولري آیا د سر کوم مسائل موجود دي دې لپاره وسایل پکار دي چې دا کنټرول کی او دا راهنمایی کی متاسفه دا توانایی هم نشته ده چې راهنمایی کی لارې ورسره نه دي معلومه او وسایل هم ورسره نشته دي دا اوس لوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي نه انقلابازی نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې په مارکیټ کې د خارجي اسعار په مقابل کې دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده خلک بانک ته امانات هم نسپاري او په بانک کې سپما د خلکو امانات دانور حتی بانک خپل اعتبار دلاسه ورکړی ده نو په داسې یو حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري بانک پالیسی روښانه ونه لري وسایل ونه لري او د بانک استقلالیت هم ډېر روښانه نه وي نو په داسې حالت کې به یو حاکمیت څه وکولی شي متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې غږېږو او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو خدای وي کړي د دغه روژې مبارک میاشت کې زموږ درانه اورېدونکي زموږ هېوادوال ډېر تشویش کې نه شي ډېر مایوس نه شي ډېر خفه نه شي نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاشکې زموږ دغه حاکمیت زموږ مرکزي بانک په دغه ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاصه کړي
په دې مورد کې به هم خبرې وکړو چې څه باید وشي چې دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتره شي په دې به هم لږ وروسته خبرې وکړو اوس یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
السلام علیکم عثمان علی ما د کابل پنتون څخه مې کابل څخه مې اړ کني ولې
صاحب مهرباني کوي عثمان علی صاحب
ورور ز در د افغانستان په اقتصاد په اړه ز داسې نظر لرم کنه چې دغه د رواني د غیمنګ اقتصاد د وطن نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي ځکه مونږ چې و د شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو پرمختګو ته کنه مثلا د تاریټونو وګورو د غوړی او د نور او نور شاوخوا پروژې چې ګورو پروژې خدای فضل له خیر روان دي بس الله پاک دې زموږ مشران ژوند لري ډیر کارونه روان کړی دي
مثلا کوم پروژې تاسو یادونه وکړه
مثلا مونږ ما خپل په خصوصي کانال کې تقریبا 15000 جریبه د خدمت کارانی ولې ده نو همدغه په منګه دا غوړ کوم راځي میږي غنم کړو بل په لغمان کې یو کانال دا غیر باغونه روان دي زراعتیزم کې بدلیږي و چې زما کې په زراعتیزم کې بدلیږي همداسې نور کارونه دي په مثانه کې چې مثلا دا کان لاس لیک شي نور د کناتین پروژې هم لخر رواني دي د پېښیر باندې کار رواني دي نو ان شاء الله چې ډیر زړه راو هیات پرمختګ وکړي
ډیر مننه ډیر مننه کور دی ودان چې د زما پښتنې ته د هم ځواب راکو د ملبنو نصر به واخلو خو یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پېښنې آزادۍ رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
یو سلام تاسو ته سلام ملمنو ته نظر مې ته دی کاروان سر محترم وګور ته په دومره ډیر شوې ده چې بالکل پوه شي افغانستان کې خو دې شي ولا کوم رکاري نو غریبی ډیر ده فخر ډیر ده پوجې د دنګرار نه و دنګرار نه خبرې کومه
bale
نو فخر ډیر ده کاروبار نشته پوجې وضعیت بيخي خراب ده خلک مشته ګروان دي په خوده نن ما یو سړی ولید چې مریض د واخانه تر اول یو روپۍ ورسره نه و چې دواي ورته غسل هغه ډاکټر ورته ویل چې سورج او سیلاو ک پوجې وو په خانه مثلا پیسې نه ورکې دا اوس نور تر تر قرض نه کوو
خلک پاتې راغلي دي کاروبار نشته تک ماج نشته لیکن مخکنی اوبدونکو خبرې به تاسو اوریدلې وي د ویل چې ډېر کارونه روان دي او پرمختګ روان دی هر څه د کار ویني
نه ده نه ده زه ورسره موافق نه یم نشته هیڅ شی هم نشته نه تقاوت شته او نه ماج شته او معلومینه مرسته روان دي او تقاوت والا مرسته روان دي او ځوانان مرسته روان دي ټول ځوانان روزګار دي
درست
نه څه حال
دي او ډېر مننه ډېر مننه چې ټلیفون مو کو سلامات اوسئ
وربشو ملمنوته استاد فاروقی څوایس دی واوریدون کې نظر دا و چې ډیر کارونه روان دي هیواد به پرمختګ وکړي پروژې تر کار لاندې دي خو بل اوریدون کې د بیوزلی او غریبۍ خبره کوله د تقاعد معاش نه ورکولو خبره کوله البته که پروژې هم پرشتیا هم جریان لري طبیعی ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلی وخت غواړي که څنګه
دقیقا سروان صاحب خوشحالم چې بعضی دوستان د عقل د موږ وطنداران د حالت نه راضی دي او د سی بالمیږي چې ونیم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار د رضایت کوي مګر په عام ډول سره په دې کې چې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشري او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي او صرف په افواهاتو باندې دا بحث کوو په دې خاطر دا به ډېره مغلق کوي چې موږ ووایو چې کوم یو حالت صحیح دی مګر یوازنۍ لاره چې موږ دپاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعو نه چې هغه به ملي منابع دي چې هغو سره امکانات شته هغو سره دا وسایل شته هغو سره دا ارقام دی پخوانی او د نورو مماثلو هیوادو ارقام سره موجوده دي هغو پر واقعیتو او د هغو پر هغه حدس و ګمان یا ارقام چې دوی ټولوي په هغو باندې اتکا وکړي متاسفانه ارقام دا واقعیت ښیي چې د افغانستان اقتصادي حالت یو ناورین خواته روان دی دا موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي او تقریبا 8 میلیونه افغانان په اکسټریم پاورتي یا فقر مطلق کې ژوند کوي دغه حالت معنا د دې ورکوي چې موږ ښه حالت روان نه یو دغه حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد چې په هغې کې اساسي اصل تولید دی متاسفانه تولید په ډېرو عرصو کې په ډېرو سکتورو کې په ټپه درېدلی په دې چې په هېواد کې چې قانون نه وي او اقتصادي سیاست روښانه نه وي نو هلته سرمایهداران یا سرمایه کاران په شکل دی هغه اساسي سرمایه کاری زړه نه کوي صرف هغه سنتي سرمایه چې یا سنتي سرمایه کاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي هغه به خامخا مصروف وي مګر د هغې دپاره د نوې ټکنالوژي د راوړلو دپاره د نوې تولیدات اساسي تغییر دپاره هغه سرمایه ګذاري چې پکار ده متاسفانه د هغو دپاره چې هغو سرمایه کاری طویل مدت هغه لري برنامه لري د هغې دپاره څوک زړه نه کوي او دا بین ملی تجربه هم ده او د افغانستان هم دا تجربه دي چې مخکې هم تاسو معلوم ده چې چیرته چې فساد موجود و هلته قانون حاکمیت نه درلوده په دې تېره دوره د جمهوریت کې متاسفانه د افغانستان اقتصاد چې وده ونه کړله یو علت هم دا و چې قانون ته چا اتکا نه کوله او قانون حاکمیت متاسفانه ډېر ضعیف و په همدې خاطر ډېر اساسي سرمایه کاری د سرمایه ګزارانو دپاره د سرمایه ګزارانو دپاره شرایط برابر نشو او په دې خاطر موږ ولیده چې د تولید کچه په هغه اندازې سره چې افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو او اوس وضعیت لا پسې نور خراب ده په دې چې اساسا قانون نشته اساسي قانون نشته اقتصادي قوانین
نشته لیکن استاد لدی سره چې دا قانون نشته قوانین نشته او دغه شکونه هم شته حتی یو رسمیت پیژندلې حکومت نشته لیکن لدی سره ځینې کمپنۍ راځي په افغانستان کې پنګونه کوي مثلا چینی کمپنۍ مشهدولې شو چې د تیلو په استخراج کې په ځینو برخو کې د غازو په استخراج نورو کې پنګونه کوي
سروان صاحب ډېر باید دقیق شو دې مسلې ته دا د تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره دا زموږ چینایي همکاران تقریبا حدود شلو کالو مخکې دوی ډېر رقمندي وښودله راغله د دواړو دغه پروژو باندې ډېر عظیمې سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام وو 2015 کال کې ولسمشر غنی سفر چې چین ته وشو دغه دواړو کمپنۍ مسؤولین د سره کینا سره او دوی د خپل د قراردادو د فسخ لپاره تقاضای وکړه دي چې هغه لپاره مو بکای همدغه ماضي رو چې امنیت نسته قانونیت نسته د قانون حاکمیت نسته فساد دا په عین حال کې نور خپل دوی هغه اقتصادي ماضي شو په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل چې اوس حرکتونه روان دي دا فقط مقطعی مسایل دي او عمیق تغییر د اقتصادي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره موږ توقع نشو تیر کولای په دې چې چینان مخصوصا د افغانستان د بهادرو لپاره علاقه لري تنها د افغانستان نه بلکې تاسو په هغه کې نور هیوادو کې وګورئ په مرکزی آسیا کې وګورئ په جنوبی آسیا کې وګورئ په افریقا کې وګورئ په دې هیوادو کې چینایان خپل هغه غزولي خپل سرمایه کاری مګر په هغه هیوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي هلته قانون موجود دی هلته یو صف اقتصادی او سیاسی ثبات موجوده. البته دوی ممکن لري چې عميق او تولیدات سرمایه‌کاری او کیسه غدي د اقتصاد رغونی لپاره ممکن موثر واقع شي، مګر دغه تجارتی مسایل چې دوی غواړي چې بیا هم لکه دا شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړي متاسفانه ناکام شو. همدغه حالات زه اوسم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژې تر سره شي او دغه پروژې دوی هغه مرحله ته ورسي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیز ولري د اقتصاد نظر.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. پوهان صاحب دودیال، مخکې مو په دیفلیشن باندې یا دیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې دیفلیشن وي بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه حاضریږي چې هلته پانګونه وکړي او څه تاثیر لري پې کنه لري؟ خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړي، یو اوریدونکی وایي ډیر منتظر پاتې شوی دی، اول به دته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد نسیم احمد هلمند دلته.
مهرباني کوئ صاحب.
دلته هلمند ته خو اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي. یو خو چې ډیره د حد ډیره سره ده، اوس باران نه خو څو منګرې ده. د دې په ساحه کې چې کمی وبد ده، دا د اسلاغه سپیری موتیدیت او حکومت ته توجه کوي او بندونه باندې وکړي.
ډېر مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته؟ نه، رادیو ټلیفون قطع شو. دودیال صاحب، تاسو ته درځو، مهرباني کوئ، د دیفلاسیون په پانګونې څه تاثیر لري؟
بلکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دو ډوله ده، یو خارجي سرمایه گذاری او بل داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضرور دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سنافورده منابع لري. دوی دغه خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول دا قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډېر حده پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډېر رول لري، اما د دې تر څنګ خارجي سرمایه گذاری ته هم ضرورت لرو. خو په دغه حالت کې چې افغانستان د سرمایه گذار ډېر زړه نه ښه کوي، ځکه سرمایه گذار دو شرطونو ته ګوري، هغه بیدار ناست وي. یو فزیکی امنیت ورته ډېر مهمي، بل احساسي اهمیت ورته ډېر مهمي. فزیکی اهمیت فضل د خدای د نظر تیرو کلونو ته ښه شوی ده، اوس د خلکو وژل او چور او سوځول او انفجارات او دا خبرې نشته دي، جنگ نشته ده. نو د فزیکي لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن وي، اما دغه احساسي امنیت چې دا عبارت دی څخه ده چې یو سیستم موجود وي، بانکداری موجود وي، قانون او قانونی حمایه او ملاتړ موجود وي، او خلک روحن ځان مطمئن احساس کی، دغه نشته ده. نو دا بیا هم دته یو مشکل پیښیږي. تر اوسه موږ تل دوه اصلاحات ویلي دي، انفلاسیون دیفلاسیون، واردات صادرات، رکود او ترقی. دلته هم دوه خبرې دي، د امنیت احساسي او فزیکي. تر څو د دې دواړو تر منځ دغه توازن موجود نه وي، دواړه ونه اوسي، نه خارجي سرمایه گذار راځي نه داخلي، اما شته ده، سرمایه شته ده. تاسو مطمئن اوسئ چې موږ ډېر زیاتې شي له روخو متاسفانه یا په کراچي کې دي یا په ترکیه کې دي یا تاسو وګوره بانکوک او د دنیا کوم سر کې ده. البته د افغانانو سرمایه ده، په عربي ملکونو کې ده، د خلیج هیوادونو کې سرمایه د افغانانو. زموږ ملي سرمایه داخلي سرمایه دار لري لري زوی کې مصرف دي. موږ دغه دوه شرایط برابر کړو، دوی وطن سره مینه لري، دوی د خپلو خلکو سره مینه لري، دا داخلي سرمایه گذار راځي. اما دوی په هیڅ صورت سره د ټول ملي تولید، د ټول ملي اقتصاد بار نشي وچتولی تر څو چې خارجي سرمایه گذار هم ورسره ونه لرو. او خارجي سرمایه گذار هم د شرطونو ته ګوري. خارجي سرمایه گذار خصوصا بیا نو نړیوال قراردادونه دي، نړیوال تعاملات دي، هغه هم ورته مهم دي. اوس خارجي داخلي سرمایه گذار ته چې دا شرطونه مهم وو، خارجي او څه نور هم غواړي چې هغه د مملکت اعتبار ده، سیاست یې ده، بین المللي موقف او دریځ یې ده. متاسفانه په دغو برخو کې که چیرې کړي موږ د اوسنۍ حاکمیت دغه برخو ته توجه وکړي سرمایه‌دار خلق کړه د علاقه لري تاسو باور وکړي هغه ګټه چې سرمایه په افغانستان کې کوي په هیڅ نقطه د دنیا کې نه کوي ځکه دلته کافي اندازه منابع موجود دي د سناخورده منابع موجود دي د کار نیرو صحیح ده د کار د نیرو مهارت ټیټ وي اما من حیث روزمره کارګر او د محلي کارګر په حیث ډیر ارزانه مزد دوی اخلي نو دا هغه شوالی دي د بشري منابعو د طبي منابعو لحاظه چې سرمایه ګذار ورسره علاقه لري دلچسپي لري اما شرایط چې دغه مادي مثال سره لږ مخکې عرض وکړي که دا هم برابر شي موږ سخت ضرورت لرو سرمایه ګذاري ته خو یو عرض بل وکړم چې سرمایه ګذاري هم موږ دوو برخو کې سره تفکیک کوو یو دغه زموږ عنعنوي سکتور ده چې هغه عبارت د کلیوالي تشبثات او زراعت او دا مسایل باغداري او مالداري او دا ده بل زموږ مډرن سکتور ده چې هغه صنعت ده هغه ثقیله صنایع دي نو هغه ثقیله صنایع بیا ټکنالوژي ته ضرورت لري او غټ سرمایه ته ضرورت لري نو د سرمایه ګذاري مسایل په دغه تر
ډېره مننه سلامت اوسې استاد یو اوریدونکی شته ځان راو پیژنې ازادي راډیو
السلام علیکم حاجی صاحب تو خیم د زابل ولایت شجیل ولسوالی خو
مهرباني کوي حاجی صاحب
تا او مل منوتن کې هله یو احترامات وړاندې کوم
کور دی ودان
مننه مو د دې وطن خلګي په دې وطن کې ووسو البته بعضی ولایت په نور سره فرق لري دلته خو د ستل حاله بیکاری د ښه کم ده نسته کارونه پیدا کیږي بندونه تړل کیږي په هغه کې کارونه ښه سره کم جوړیږي دکانداري خلک کوي سر کال بعد په دې ځینو کوسکدي وو تجارتونه دا ټول شیان کیږي خو زما په ګمان البته چې بېکار دي هغه د تېر حکومت خلک دي چې هغه پخوا په حکومت کې وو اوس د هغو پر ځای طالبان پر کار ولوېدونه یعنې هغو ته بیا کار پیدا شي نو دا د کار علامه ده او هغه بیا دې کار وسو چې پخوا یې وظیفې درلودې هغو بیا کار له لاسه ورکړي اوس چې دا ډېر شکایتونه کېږي هغه د تېر حکومت خلک دي
لیکن حاجي صاحب ټوخي دا ستاسې په ولایت کې دا ستاسې په ولسوالۍ کې شاجوی کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي په پاکستان کې دي په کراچۍ کې دي په بیلابیلو هیوادو کې کار کوي
نو خو دا په خپل کار ده
بله او بل ځای کار دی او په څه مشکلاتو په څومره تکلیفونو په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي اول
نو دا د پاسپورتو باندې د خلک ویزی لري پاسپورتونه لري په دوبۍ کې دي په سعودي کې دي په ایران کې دي
مهرباني مهرباني
لمنو ځخه نه دا پښتنه د سیتو سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیارډور په ایران کې او افغانی حیثیت له لاس ورکړی وو او دون نه وقوي او وسینوریوال وای د طالبانو اقتصاد دی پوند صنعت روغتیا هم دی په نو ولی افغانی دون پر مخلار چې دا رئیس تقریبا او اته افغانی په یو ډالر کې تغیر راغی
بله
نو بدی جواب
ډیر زیاته مننه ډیر ښه پوښتنه وکړه کورم بدن وربشو ملمنوته استاد فاروقی دوی ته تاسو ځواب ورکوي دوی په نظر چې په تیر حکومت په نسبت وستي افغانۍ ارزښت شسوې دی که څنګه د نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په وروستي کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی خو په مجموع کې تر پخوا به تر دی مهرباني
ډیر مننه مخکې له دې نه کې اجازه راکړئ سوالونه دا د دې د دوست هغه مخکنه هغه ته تفسیر ته مې او تفسیر ولرم
مهرباني
دغه خلاص دوستان په دې باندې لږ دقیق پوښي دا هر افغان چې بیکار دی افغان چې توانایي د کار لري او سند قانوني دی کار لري که نر د کزه ده که هغه بیکار ده نو دغه د پاره یو بل څوک باید کار وکړي تولید وکړي چې دغه د خوراک او دغه د ژوندانه امکانات برابر کړي په دې خاطر دا اوس تاسو د افغانستان کې وګورئ دا نیمایي نفوس د افغانستان خوایندې او مایندې دي چې دوی د کار له سایکل نه وتلي او متاسفانه بیکاره دي نو د دوی لپاره باید نارینه کار وکړي نو چې دومره دوی کار کوي د دوی هغه عواید باید په دوه کسانو باندې وویشل شي په همدغه حالت کې تاسو مخکېنه د جمهوریت په وخت سربیره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یوولس میلیارد ډالره هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې په نظامي بخشو کې یا په اکشافي بخشو کې یا په عادي هغه کې بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله نو سربیر پغم دی دی بیکاری کچا 50% اب حدود 50% هم زیات متاسفانه مگر اوس ارقام هیڅ تقریبا 90% د افغانستان خلق بیکار دي او دغه 90% د لپاره باید غلس 50% باید کار وکي او دغه 9 کسان نور د لپاره باید دوی د مړې ډوډۍ پیدا کړي صدا به ډیر مشکلی او دا غیر عملی د هغه کسان چې باندې کار کوي هغه خدای خو متاغه خپل مصارف لري خپل د ژوندانه لپاره کار کوي خپل دغه او یو څه سپما کوي هغه خپل کورنۍ لپاره لګي چې هغه غنیمت دی دا به شو د دوی د دوی پښتنې په د سوال پر اړه باندې د دې عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته اول عامل دي ما په انت خارجي مساعدتونه دي چې اوسنۍ حاکمیت راځي هغه د ملل متحد له لارې تقریبا په کال کې حدود $2 میلیارډ راځي چې دا نقده ډالر دی اول ته راځي او په افغانۍ باندې تبادله کیږي او بازار کې مصرفیږي دویم عامل دا دی چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو څخه خارج کیدی او خپل خپلوان ته لیږي چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود $2 میلیارډ کیږي چې دا دواړه تقریبا $4 میلیارډ نه دریم عمده عامل دا دی چې د حاکمیت تواریدلای شي د خارجي اسعار او مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګیری وکړي چې دا هم یو ډیر تاثیر لري نو په مجموع کې اوس په داخل د اقتصاد کې اسعار زخت زیات دی ډالر زیات شوی دغه په مقابل کې افغانۍ چې باید دغه سره پاندول کیږي اگر اټیټ شوی په عین حال کې یو بل فرعي علت هم دا دی چې افغانۍ چې په چلند کې وو افغانۍ اکثرا اوس مدرس شوی دی او زاړه شوی دی او دغه د تجدید لپاره امکانات نشته او منابع چې دغه د تجدید کول لپاره نوې بانک نوټونه چاپول لپاره ضرورت دی متاسفانه مرکزی بانک سره او حاکمیت سره نشته نو په دې خاطر دغه مقدار د فزیکی افغانۍ په چلند کې محدود شوی او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عوامل باندې زیات شوی په دې خاطر دا د افغانۍ قیمت د ډالر او د اسعار په مقابل کې دا صرف هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا د چې عرضه زیات شو او تقاضا محدود وي نو خامخا قیمت به زیاتیږي په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی او دغه عوامل دي کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه د تحمل شوی چې موږ دغه په نتیجه کې فکر وکړو چې یعنی هغه شوی دا علت د افغانۍ او د ارزښت د زیاتوالي علت ده دغه عوامل دي کوم اما چې تاسو ویلي دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهانی ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانۍ د ډالر او د نور اسعار په مقابل کې تا دي هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 15% پورې افغانۍ بیرته ولوي دا ولې ته دا دی چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکمه شوی او مقدار او په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راووتل او مارکیټ ارزښت شو هغه فیصدی هم زیاته شو نو دا یو 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 استثنایی حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې د نورو اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي د قیمت وساتي او په دغه حالت کې تر پخوانه خوش کې پدې چې مخکې تاسو ته معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزی هغه مقایسه کوي محاسبه کوي IMF او وچی بین المللي صندوق پغه باندې اشراف لري نو هغه یو معین مقدار افغانۍ باید په چلند کې ورسي دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلاتو او د تولید هغه تولید ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کې سرعت دوران د پیسو باندې کې په اندازه باندې د افغانۍ او فزیکی افغانۍ په چلند کې موجود دی نو د هغه چې مقدار کم شي او اسعار زیات شي نو خامخا دا قیمت د افغانۍ زیات کیږي او اسعار
ممکن اثر ولري څومره تاسو موافق یاست هغه د دې چې د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډیر وړو کې شوې دی چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنیو اثرو ته اړتیا کم شي دا هم فکر کوم چې رول بلري
ما مخکړ تو کو چې ډیر نور عوامل بسته یو عامل هم دا دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري قدرت خرید د خلکو راکټ شوی په دې خاطر خارجي اسعار او چې د واردات لپاره ضرورت دی هغه متاسفانه محدود شوی نو هغه تقاضا د اسعار لپاره هم ډیر هغه دی کم شوی او افغاني تقاضا زیاته ده په دې چې مقدار د افغاني هغه فزیکی افغاني په اقتصادي ملي کې محدود شوی او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی دغه لپاره تقاضا موجوده نو افغانان هم چې هم د باندې افغانان لیږي او هم خارجيان او ملل متحد یا سپماکی او دته دوی په اقتصاد کې ترزیقی نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دي ګرځیدل چې افغانی د ډالر په مقابل کې خپل قیمت وساتي.
په هانسه دوریال که هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانیدلی دي تر ډیره حد چې د ډالر او نور آثار او قاچاق مخه ونیسي، لیکن مشعر او رزوینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلانی ځای ویزه په دومره $60,000 او $10,000 دا که حقیقت لري کنه لري هغه بیل خبر ده، لیکن معنی دا ده چې تقاضا ډیره ده ورته او ډیر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي او ډیرې پیسې ورکړي. هغه خلک چې پیسې لري عموماً بوزي. یو دا ده چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له هېواده ووزي، د دې تاثیر څه دی او له بلې خوا په څه شکل سره به دا پیسې انتقالي شي؟
دا یو مسئله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کېږي راځي، ما دومره پیسې وزي هم دې نه هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي ځي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي او دا ډېر په مهارت سره د همدغه ځي نه د افغانستان نه دغه ارزښونه بهر ته ځي او خلکو لاس ته رسېږي، لاس په لاس کېږي. بل دا ده چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي یو تعداد دي د کار دپاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي، حتی کولی شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویسي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیج هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابله کې ارزښت ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېرې ښه چلېدی شي، ډېرې ښې دوی ته پکارېږي هلته. دا بله لار ده او په دې کې بیا دوی یو نوه قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنې د پیسو مینځل، د پیسو سپینول هم شته ده او دا هم بده پدیده ده. بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا براله او رسمي دي، لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه، په دې کې هم دغه پدیده لیدل کېږي. او دا چې د قاچاق په شکل وي، هغه د خو تاسو ګورئ چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کېږي، نو د دې معنا دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل، دا پدیدې شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، دا ټول ډېر بد حقایق دي د ټولنې. موږ چې زوریږو د همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد واوسي، ولې د پیسو سپینول لا هم موجود واوسي، ولې خلک په دې ته په تلاش واوسي چې په سره د ډېرو ممانعتونو سره د ډېرو تلاشوي او د دې بیا هم پیسې وباسي، ولې سره د دې چې حاکمیت ډېر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي، بیا هم دوی نرخونه قیمته ټاکي، دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته، او د دې نه بر علاوه د خلکو دغه روحي تشویش، دا ټولې هغه پدیدې دي چې هر یو د تشویش وړ ده. دا د دې معنی لري چې باید وضعیت ټولنې سم شي. نو دا هر خونه چې موږ حساب کوو باید مشکلات شته دي. ما هم به هم عرض وکړم چې نه غواړم چې موږ درانه هیوادوال ډېر تشویش سره مخامخ شي، ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډېر مهم ده.
بله بله،
خدای دې نه کړي چې زموږ خلک وخطا شي.
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي او هر دکاندار په خپل سر ټاکي. د دې اوسنۍ او چارواکو اعتراض بیا په پخوانیو ده چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هر څه کول دوی تر یوه حده پورې کنټرول راوستی دی، او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې له دوی سره ګوري دوی ځینې شرطونه ورته ږدي، ځینې قیدات پیښدي، یا مثلا په ځینو شیانو باندې چې له بهر راواردېږي او هغه په داخل کې تولیدېږي د هغو محصول یې لوړ کړی دی. یعنی دوی په اقتصاد کې څه ګوتی وهی، دا ستاسو په نظر سم کار دی؟
دا خو ډیره ښه خبره ده چې موږ مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کو، حتی میاشت په میاشت، هفته هفته، هفته په هفته ګمرکونه ته هدایت ولیږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دومره مسئول دی، دومره مسئول د دې نه باید ممانعت وشي، د دې اجازه ورکړل شي، داخل کې زموږ تولید څومره تقویه شي، زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي. باید دا خو د دولتونو کار ده. دا خو ډیره ښه خبره ده د نرخونو کنټرول کوم گدس یو فشار راوړل په خلکو باندې په کارکونکو باندې سجو ډیر زیات موږ مجبور کو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي چې مانه شي دا هم نه ده پکار بلکې موږ یو نه مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو موږ باید داسې یو قوانین تدبیق کو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي اوس دغه موږ متاسفانه ګورو چې دغه دکانداران کسبکاران دا خلک شکایت لري د لوړو مالیاتو نه شکایت لري خلک د کمپنیو نه مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري خلک دغه د برخورد په نوم د مالیې چې پیسې ټولیږي او دوه ځلي درې ځلي دوی نه اخیستل کېږي دې نه شکایت لري کله چې شکایت موجود و ناراضیت موجود و هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده د اقتصاد د لحاظه هغه ښه نه ارزیابي کېږي
علی صاحب ډیر مننه کور ودان اوس که راشو حل لارو ته ډیر وخت هم پات نه دی اول استاد فاروقی ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو اداره باید څه وکړي چې افغانستان له دې وضعیته له دې بحراني اقتصادي وضعیته وژغوري
مننه زه فکر کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه وي امکان نه وي چې په اقتصادي حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي اقتصاد له سیاست سره اجتماعي روابطو سره قانون او قانونمندي سره دغه ټول مسایل سره ډیر نږدې او مستقیم اړیکې لري په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي چې متاسفانه په افغانستان کې دې ته ډیر توجه نه ده شوی بل د افغانستان داخلي مناسبات او داخلي مشروعیت او بین المللي مشروعیت ډیر جدي دی سترغو چې دانه د معنا دا ورکی چې سرمایه کاران یا کسان چې د اقتصاد ودې لپاره اساسي فاکتورونه دي هغه د اقتصاد او د سرمایه کاری او د پنګونې لپاره توجه نه کوي او ترغو هغه را نشي افغانستان کې تولید کچه نه اوچتېږي چې تولید کچه اوچت نشو اقتصادي پرمختیا ناممکن ده افغانستان تنها نشي کولای چې د واردات او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفاه تامین کړي په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده حاکمیت باید د سیاسي ثبات اقتصادي ثبات او قانونمندۍ لاره زمینی دې ته برابر کړي چې هم داخلي پنګوال او هم بین المللي پنګوال هم هغه مستقیم سرمایه کاری او هم غیر مستقیم سرمایه کاری د خارجي سرمایه کارانو باید په افغانستان کې زمینی برابر شي هغه متوانیږي چې دغه اوسنۍ ټکنالوژي اغه تولید چې اغه توانایی د رقابت ولري دی همسایګانو سره بین المللي مواردینو سره باید دا زمينه برابر کړي بغه سنتي تولید سره چې موږ مخکې درلود هوښیم لرو متاسفانه حتی اروپایي هوادونه حتی د غربي هوادونه امریکایي د کانادا امریکای مکسیکو او د نور هوادونه په دا سنتي تولید باندې مخصوصا په زراعت سکتور دوی له خارجي مواردینو سره رقابت نشي کولای په دې خاطر دوی اکثرا حمایوي سیاستونه په کار اچي چې دا متاسفانه د آزاد بازار یا د آزاد اقتصاد له نگاهه دا جایز نه ده مګر سربیره فقط دوی کوي د خپل مالیدینو د تقویې لپاره مګر د افغانستان لپاره افغانانو لپاره او هغه غریب او بیچاره او د دریم نړۍ هیوادو لپاره دا ممکن نه ده په دې خاطر دا اساسي هغه بحث دا دی چې باید موږ د نوې ټکنالوژي او د یو مولد او موثر تولید لپاره باید زمینه برابرې کو دا صرف کېدای شي چې په ټکنالوژي پورې ولاړ مولد دستاوي مولد سرمایه کاری افغانستان ته داخل شي او هغه وتوانېږي چې رقابتي تولیدات ایجاد کړي چې په غیر وسیله باندې هم خلک په کار لویږي او هم په عین حال کې د افغانستان د حاکمیت هغه عواید زیاتېږي او هم د خلکو لپاره د رشد او د اقتصادي تقویت لپاره زمینه برابرېږي چې په مجموع کې هغه اقتصادي وده یا ملي اقتصاد وده هغه تامینېدای شي مګر په دې فرعي مسایلو باندې چې دلته یو وړکی کار اوته یو باسه او دلته یو فرعي تولید دا په دغه موجوده بحراني اقتصادي وضعیت چې افغانستاني لري او نه تنها دا نن بلکې مخکې د جمهوریت په وخت او لږه مخکې په تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ له دغه چالشو سره مواجه یو خوشبختانه د افغانستان په دې جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو مګر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلود هغه هیوادو کې چې قانون حاکم نه دی د مارکیټ اقتصاد د هغه استفاده جویان هغه زورواکي او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت د انحصار لري هغه استفاده کوي، لکه چې وګړه متاسفانه هغه یو ډیر جنجالي اقتصادي نظام لغنه جوړ شو چې نوم یې مارکیټ اقتصاد و، هغه نوم یې متاسفانه هغه اقتصاد بدنامه کړ. مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبي ډول سره موجود دی، دغه نور مسائل هم هرشي زه یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجود دی، مخصوصا چې دا اوس ویل کیږي چې په یوستیم پیړۍ کې آسیا د تولید یو ډیر لوی او اوچت ظرفیت لري، په جرمي اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي، او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه څه چې مخکې جناب پانس بودیال ویلې باید د سرمایه کارانو لپاره فزیکي او روحي او هغه اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تامین شي چې دوی وکولای افغانستان ته راشي، او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی هغه لرو، د طبي منابع لرو، موږ خام مواد لرو، او بشري او انساني ظرفیت او سکتور کې قابلیت دی هغه لرو، د دې لرو حتی نور هیوادو ته کارګر صادرو، نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه زیاتر نه ډیر ارزانه ده، د دې په ګټه اخیستلو سره رقابتی تولیدات باید ایجاد شي، او بغیر دغه په سنتي تولید باندې، په دولتي تولید باندې، په سکتورو باندې او په پروژو باندې چې د دولت په وسیله باندې تولید کیږي، متاسفانه اکثر نه غیر مؤثر او غیر مؤلد تولیداتي چې هغه رقابت نشي کولای، او دغه په وسیله کې د اقتصادي ودې لپاره زمینه نه برابرې.
ډیره زیاته مننه کور ودان په هم صاحب دودیال، تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په نسبی ډول بهتره شي؟ اساسي بدلون خو شاید ممکن نه وي لکه څنګه چې استاد فاروقی ورته اشاره وکړه، خو په نسبی ډول که وضعیت بدل شي او یو څه د خلکو مشکلات ورسره کم شي باید څه وشي؟
زمنګه اصلي هدف هم دا وی چې زمنګه هوادوال لکه درې روحي لحاظه لکه مطمئن کول کې ډاټا کو، او دا په دروغ نه بلکې په واقعیتونو. افغانستان ډیر قوي اقتصادي پوتنشیل لري، هم د خامو موادو د لحاظه، هم د بشري روح، هم د خپل موقعیت د لحاظه. دا ټول هغه خبرونه دي د افغانستان لپاره، اما دې لپاره یو ښه اراده، قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایت سره او د مسلکی او متخصصو رهبرانو په واسطه موږ وکولای شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو، او دغه پوتنشل او د ظرفیت نه موږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولای شو. ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري. اوسنۍ یو تصور دا ده چې جنګونه
ختم شي، وایي چې کوی مثلا دا د درګر د قانون په قرارداد ورکوي، لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکن ده او کنه؟ مثلا د ملګرو ملتو د یو راپور دی، یوازې د شزو او نجونو د زده کړو او د کار د ممنوعیت له کبله افغانستان د کال 2 میلیارد تاوان کوي. په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده؟
بالکل دا یو مشکل موجود ده. په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه ښودلې ده، دغه راپور چې دا اوس موږ په باندې غږی او تاسو یادونه وکړه، نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره ورته کړې ده، بلکې اجتماعي مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویلي دي.
سلامت اوسئ پوهان صاحب. همدومره وخت و کور ودان پوهان بشیر دودیال، استاد حمید الله فاروقی، له دواړو نه ډیره زیاته مننه کور ودان. د تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
پیدا کړی در کما په اورس خپل رضا کړی، چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړی در کما په اورس خپل رضا کړی کما په هرس خپل رضا کړې. چې یو ورته کنزل کړبل دوه کړې تر کما په هاورس خپل رضا کړې چې مینه نختای پتا باندې پیدا کړې تر کما په هاورس خپل رضا کړې تر کما په هاورس خپل رضا کړې